یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په کابل کې وخت د غرمی 12 بجې شوې. د یو ساعت خبرونه چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخول کیږي، بیلابیلو خبری مسایلو ته ځانګړې شوې. د خبرونه دوهمه نیمایی نوربسته او نیز خبرونه ته ځانګړې شوې چې حدیث پردیس به در توړاندې کی. نور مطالب به هم په دې خبرونه کې را سره اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سینی او نړۍ خبرونه لرو چې علی محمد سالی وړاندې کوي.
په جوزجان کې روانو جګړو په څه باندې 300 کورنۍ بې ځای کړي. د اروزګان امنیه قمندان وایي په دغه ولایت کې به زورواکي ختموي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر وایي د ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان د زیاتو غړیو ملاتړ ورسره دی. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د جنګونو له کبله په سلګونو کورنۍ شبرغان ته کډه سوې دي. دغو کورنیو د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د ځانونو او کورنیو د ژغورلو په خاطر یې دا کورونه پرې ایښي دي. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کورنیو شمېر شاوخوا 300 ته رسیږي چې ډېر ژر به یې سروې بشپړه او لومړنۍ مرسته به ورسره وسي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې له شاوخوا 2 اونیو راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جنګ روان دی. دغه ولایت د امنیتي مسؤولانو د معلوماتو له مخې هر ورځ په دغو جګړو کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوړي. د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په فاریاب ولایت کې 3 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د شاهین قول اردو له یوې خبر پاڼې سره سم په دغو عملیاتو کې چې له پرون څخه د شاهین تګاب ولسوالۍ په اسلام کلا سیمه کې پیل سوي، 2 نور وسلوال ژوبل سوي دي. په کندهار کې به می چاودنې یو ماشوم وواژه او بل تن ټپي کړ. د کندهار د امنیه قمندانې ویان څارن زیاد رانی وایي چې پر ماشومانو دغه چاودنه پرون ناوخته د کندهار د جړې ولسوالۍ په پشمول کلي کې سوی چې له کبله یې یو ماشوم ځای پر ځای وژل سوی او بل تن ټپي دی. دورانی وویل چې ماین وسلوالو د امنیتي ځواکونو لپاره ځای پر ځای کړی و، خو قرباني ماشومان سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د اروزګان ولایت امنیه قمندان وایي په دغه ولایت کې به د زورواکو او خپل سر وسلولو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. ډګروال محمد معروف احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
ټول ملت د افغانستان ته واده ورکوم چې یو قطره وینه د ما په وجود کې وي زورواک نه پرېږدم او زورواکي به نه چلیږي. فقط شریعت د غرای محمدي به تامین وي او عدالت اجتماعي وي ان شاء الله الرحمن. همدغسې طالبانو ته هم غږ کوو چې تر څو زه ژوندی یم ان شاء الله الرحمن یو خطوه به دوی مخکې کیږي نه.
د اروزګان امنیه قمندان زیاته کړه د دوی په عملیاتو کې 12 مشکوک کسان هم نیول سوي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس درلود. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان د کافي غړیو ملاتړ ورسره دی. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تیرې 4 شنبې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د ملي اسمبلۍ زیاتې څوکۍ وګټلې، خو اکثریت یې ترلاسه نه کړی سو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ویندوی فواد چودري پرون اسوشیټډ پرس خبري ایجنټ ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسولو، که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودري حاضر نه سو چې ووایي څومره پارلماني غړي ورسره د همکاري ژمنه کړې، خو ویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې سي چې راتلونکي اونۍ ملي اسمبلۍ غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. لسګونو زرو روسانو د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې د هغه لنجمن پلان پر ضد مظاهره وکړي چې پر اساس یې د تقاعد عمر اوږدیږي. پرونیو مظاهرو چې په دغه هیواد کې تر ټولو سترې مظاهرې بلستې وي، دا ښیي چې د تقاعد د عمر د لوړېدو وړاندیز د ولسمشر پوتین او د صدراعظم دیمیتری میدویدیف د حکومت لپاره څومره سیاسي خطر لري. د روسیې د پارلمان غړي اوس پر دې غور کوي چې تر 2023 کال پورې د نارینهوو عمر د تقاعد د نارینهوو لپاره د تقاعد عمر 15 کلونو او د ښځو لپاره تر 2040 کال پورې 30 کلونو ته لوړ کړي. اوس د ښځو لپاره د تقاعد عمر 15 او د نارینهوو لپاره 80 کاله دی. چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي ساحه کې زورورې زلزلې لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او 24 نور ټپیان کړي دي. په مرکزي ټاپو لومبو کې نن د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې په لسګونو کورونه تخریب کړي دي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې ښایي د مرګ ژوبلو شمیر تر دې زیات سي. او د سربیا چارواکي وایي د جنایي پیښو یو مشهور مدافع وکیل چې د یوګوسلاویا د جنګي جرمونو په محاکمه کې د پخواني سرب مشر سلوبودن میلوسویچ دفاع کړې وه ووژل سو. د سربیا د کورونیو چارو وزارت ویل چې او 50 کلن دراګوسلاف اوګنیانوویچ په بلګراد کې پرونه وخته وشتل سو. د دې وزارت په وینا په دې پیښه کې دغه مدافع وکیل 68 کلن زوی پر لاس لګېدلی او ټپي سوی دی. پولیس وایي چې د حمله کوونکي د موندلو هڅه کوي، خو د دې قتل او د هغه د انګیزې په اړه معلومات نه لري.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی دا او نور تاوده مسائل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حق غوښتنې په اړه خبرګون خودلې چې ویلي دي افغان ځواکونه دي لکم نفوس او سیمو شاتګ وکړي.
در جاهایی که ما برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم.
په همدې اړه د امنیتي چارو کارپو اجمل سیاس سره هم غږېدلی یو.
اساسا د افغانستان د مصالح قوا مسؤلیت دا دی چې د هیواد په ټولو سیمو کې امنیت تامین کړي او د هیواد د ټولو سیمو په تیره بیا د سرحداتو څخه دفاع وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې تازه په پاکستان کې پارلماني انتخابات ګټلې دي، ویلې دي چې د نوي حکومت جوړولو لپاره یې کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. نور مسایل هم لرو. د رواني خبرونې دوهمه نیمایي نور بس تهونیز خبرونې ته ځانګړې شوې ده. دا هم را سره واوري او تر پای را سره پاتې شي. او اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حق غوښتنې په خبرګون کې وایي چې افغان ځواکونه د لکم نفوس سیمو شاتګ وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي له هیواد څخه دفاع د دوی مسؤلیت دی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې د امنیت د تامین په برخه کې خپلې چارې مخته وړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر له افغان ځواکونو غوښتي سوله لري تو کم نفوس سیمو شاتګ وکړي. حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی دا او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
بلې اکرام صاحب، مننه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې لزمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع د افغان ځواکونو مسولیت دی او هغوی چې په دې برخه کې وایي چې دغه ځواکونه د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې په دغه چارې باندې عمل کوي. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمو کې د افغان ځواکونو موجودیت د اړتیا لمخې دوی موجود دي او دوی په ټول توان او ټول امکاناتو څخه په استفادې د هیواد له استقلال څخه دفاع کوي. ښاغلی رادمنه شوی چې افغان ځواکونه په دې رابطه باندې د منظمې ترتیب شوې ستراتیژۍ لمخې خپلې چارې مخته وړي.
دې ستراتیژۍ وزارت دفاع کې در جاهایی کې ما پر دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم. از همو حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال کشور که لازم است ما دفاع خواهیم کرد.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې د دغه هیواد له کم نفوس سیمو شاتګ وکړي. ټایمز ورځپاڼې همداراز دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ذکر شوي ویلي چې دا غوښتنه د امریکا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوې وه. اکرام صاحب، له دې وړاندې هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن که څه هم مشخصا په دغه رابطه باندې څرګندونه نه لرلې، اما دا خبره یې کړې وه چې د افغان ځواکونو پوستې چې په لرو پرتو سیمو کې شته دي، دوی د ویلي وو چې دغه پوستې د وسلوالو له خوا نیول کېږي او وسلې او نور مهمات وسلوال ترلاسه کوي. د ویلي وو چې د جګړې د مؤثریت لپاره دغه پوستې باید کمې شي. هغه همداراز تازه د بروکسل ناسته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه پالت په هغې ناسته کې امام په دې رابطه باندې ځینې څرګندونې لرلې. خو د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسون بیا د امریکا د حکومت او په مشخصه توګه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ته غوښتنه بې ځایه ګڼي. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده ازادي رادیو ته وویل چې که چیرته د غوښتنه عملي کیږي دا په لوی لاس طالبانو ته د سیمې پریښودل دي چې عواقب به ډیر بد وي.
دا په دې معنا ده چې طالب باید راشي د شارو څنګ ته او جنگ باید کمربند د شار پر شاوخوا وشي. نو دا په دې معنا ده چې دوی ته امتیاز ورکول دي دښمن ته او دوی ته نور راځي په لاس ورکول دي او دوی نور تقوی کول او قوی کول دي. د دوی دغه نظر او د دوی دغه غوښتنه د امریکا د حکومت د فرضای نه ده او دا به د افغانستان لپاره ډیر غټ خطر وي او دا به زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې ډیر منفي اغیزه ولري.
خغلای خونزاده وایي چې ټول افغانان سوله غواړي خو په دغه ترتیب باندې که چیرته دا د سولې د هڅو په دوام ترسره کیږي دا یې حل لاره نه ده او افغان ځواکونه باید له ټولو هغو سیمو که هغه لرې پرتې وي او که ښارونه وي له دوی څخه یو شان دفاع وکړي. اما د سولې په برخه کې هم دا کوم هڅې چې کیږي که چیرته دا یې هم یوه د حل لارې په توګه مطرح کړي وي دا کار نشي ورکولی. بل اکرام
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو حدیث پردیسو تاسو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حق غوښتنې په خبرګون کې چې ویلي دي افغان ځواکونه دي لکم نفوسو سیمو شاتګ وکړي وایي له هیواد څخه دفاع د دوی مسؤلیت دی. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د امریکا د حکومت د غوښتنه چې افغان ځواکونه دي لرو پرتو سیمو په شاتګ وکړي د عملي کېدو وړ نه بولي. حدیث پردیس په همدې اړه د امنیتي چارو له کارپو افغان اجمل سیاس سره مرکه کړې ده په ګډه اورو.
اساسا د افغانستان د مصالح قوا مسؤلیت دا دی چې د هیواد په ټولو سیمو کې امنیت تامین کړي او د هیواد د ټولو سیمو په تیره بیا د سرحداتو څخه دفاع وکړي. دا چې د امریکا رهبری نن د افغانستان په حق او د افغانستان د نظامیانو په حق له سعودي لري زما ان باندې چې دا په افغانستان کې د یو ضعیف ادارې او د ضعیف رهبریت په شتون کې داسې مسائل مطرح کیږي. افغانان د اساسي قانون له مخې نه او په هیواد کې د ټولو هغه مطرح مسائل او هغه حقوق چې افغانان لري باید نظامیان او مسلح قواوې د افغانانو امنیت او بلاخره دوی لپاره د ژوندانه زمينه مساعده کی ولاو یو افغان هم وي شي.
او بل دغه مسله چې مطرح شوی او بخیسه خبره می قطع کړي ساسو له نظر څومره عملی ده
که چیرته دغه یو نظر په افغانستان کې عملی شي ډیر ستونزې به رامنځته کړي او افغانان به بلاخره پاغلرو پرتو سیمو کې یا پاغزای کې چې کم نفوس دی ویل شوې دي البته به د حکومت زمينه مساعده شي. اول خدای چې کچیر په افغانستان کې حکومت موجود وي او داسې حکومت چې هغه د افغانانو پر وړاندې اساس مسؤلیت وکي د داسې مواردو سره باید موافقه ونه شي او دا باید ونه منل شي.
او څه فکر کوي چې دغه مسله څومره د سولې کومې هڅې چې پیل شوې دي او هڅه کیږي چې وسلوال مخالفین او په سنگړی توګه طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي څومره لدې مسایلو سره ربط لري؟
سوله باید په دې معنا نه وي چې موږ د افغانستان اراضي او د افغانستان مربوطه خاوره د امنیتي پوښښ نه بیرون کړو او بلاخره د دې زمينه مساعده کو یا د امتیاز په توګه باندې کدا سي نظر مطرح وي چې مخالفین ته په اختیار کې ورکړي سي. سوله په دې معنا نه ده.
خو په دغه راپور کې نه دی ویل شوی چې دغه منطقي چې کچیرته افغان امنیتی ځواکونه ترې پشا کیږي دا به مخالفینو ته ورکول کیږي دا څه نشته.
کچیرته افغان امنیتی ځواکونه د افغانستان د سیمو نه را پشا کیږي نو معنی دا ده چې هغه سیمه خالی کیږي او هلته زمينه مساعدیږي د دښمن او د مخالفینو نفوذ ته. نو بل اخره د دغه نفوذ مخنیوي باید وشي او د دې نفوذ مخنیوي د افغان قواو او یا یعنی دلته دوه موضوعات مطرح دي. یو فزیکی حضور د افغان قواو چې هغه سیمه په ساتل کیږي او بل هم په یو نه باندې د ساحې پوښښ دی که افغان حکومت وکولی شي چې ساحه تر پوښښ لاندې وساتلی او افغان قوتونو ته په بعض سیمو کې ضرورت نه وي دا بیله موضوع ده. اما مهمه دا ده چې امنیتي پوښښ او بلاخره د افغانستان ټولې ساحې باید د افغان امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې په یو نحو باندې که دا فزیکي حضور وي او یا غیر فزیکي یعنی الکترونیکي یا هوایی حضور وي په سیمه کې یعنی په هر شکل.
د امنیتی چارو افغان کارپو اجمل سیاسو چې زموږ همکار حدیث پردیس ورسره مرکه کوله. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې یوسف خان زدران به وړاندې کړي.
سویس د افغانستان په بامیان ولایت کې د کچالو د کرکیلې او حاصلاتو د لا زیاتېدو په برخه کې 8 میلیونه ډالر مرسته کوي. د بامیان والی طاهر زهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرستې ډیره برخه به د بزګرانو په تخنیکي ملاتړ ولګیږي. بامیان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د افغانستان د اړتیا وړ نیمایي کچالو تولیدوي، چې د یاد ولایت والی په وینا په دې برخه کې تخنیکي مرستې د اندازه لا لوړول شي. خو له دې ټولو سره د کچالو د حاصلاتو په وخت کې د یاد کرنیز محصول ټیټه بیه هغه څه دي چې د دغه ولایت بزګران ترې لا ځورېږي. دوی وایي د کچالو د کښت خواري ډیره خو ګټه یې کمه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو نوې جاپاني محصولاتو او تولیداتو په سعودي عربستان کې خو مینوال پیدا کړي دي. د یادو خونې ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې له جدي سره د هوایي دهلیز پرانیسته د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې یو مهم ګام و، او افغان سوداګر له سعودي عربستان سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا او پیاوړتیا غوښتونکي دي. د ویل د سوداګرۍ خونې اداري هیئت د دغه هدف لپاره روانونه په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر سره ناسته لري، ترڅو هغه هیواد ته د لا زیاتو وچو او تازه میوو، سبزیو او نورو حاصلاتو د صادرولو او په افغانستان کې د ګډې پانګونې په لارو چارو او میکانیزم وغږیږي. افغانستان او سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره د تیرې چنګاښ میاشتې په 5مه نیټه له کابل نه جدې ته هوایي دهلیز پرانیست، چې د سوداګرو په وینا د سوداګرۍ په غوړېدو کې یې مهم رول لوبولی دی. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلویي بوجۍ 1880 افغانۍ، د وریجو 3.5 منۍ بوجۍ 2100 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتر ټیم 1160 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: $1.25 €1.40 €1.90 €1.95 زر ایرانی تومانه او افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غاګله آزادی رادیو نه اورې درنو دوستانو، اوس هم ایوي سیمایزی مسالې ته ورزو. ورسته له هغه چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د ورستۍ پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړه، د دغه انتخاباتو ګټون کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره کافی ملاتړ ترلاسه کړی دی. یو شمیر ګوندونو هم د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ویلي دي چې په هغوی کې درغلي شوې ده. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړې او هم د اوس سره د پراګ له سټډیو واصل دی. نوري صاحب، ستړی مشي، د پاکستان د نوي حکومت جوړولو لپاره د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند اصلا څه ویلي دي؟
بله اکرام صاحب، د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تېرې چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د ملي جرګې زیاتې چوکۍ وګټلې، خو اکثریت یې ترلاسه نه کړی شو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند ویندوی فواد چودری پرون اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسولو که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودری حاضر نه شو چې ووایي څومره پارلماني غړو ورسره د همکاري ژمنه کړې، خو ویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې شي چې راتلونکې اونۍ ملي جرګه غونډه وکړي او د یا پارلمان غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. له بلې خوا د راپورونو له مخې د عمران خان ګوند د نوي حکومت جوړولو لپاره له یو شمیر کوچنیو ګوندونو او خپلواکو کاندیدانو سره چې ملي اسمبلی ته لاره موندلې ده خبرې پیل کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون پرون د انتخاباتو نهایي نتیجې هم اعلان کړې چې په اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند ملي جرګې له 209 شپته چوکیو یو سل پنځلس ګټلې دي. ورپسې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند بریالی شوی دی چې څلور شپته چوکۍ خپلې کړي. د پخواني ولسمشر اسف علي زرداري پیپلز ګوند ملي جرګې درې څلوېښت چوکۍ ګټلې دي. بلې اکرام صاحب
ویل کېږي داسې چې د پاکستان په انتخاباتو کې یو شمیر ګوندونو د پراخو درغلیو ادارې هم کړې دي. تاسو دا مسله تعقیب کړې ده؟ اصلا دغه نور کوم ګوندونه چې دي د دوی ادارې د څه پاړه دي؟
د دې ترڅنګ چې د پاکستان په انتخاباتو کې د تاوتریخوالی وشو، د عمران خان د سیالانو له لوري د نوموړي په ګټه د درغلیو تورونه هم لګول شوي، او دغه راز د رایو شمیرلو په کار کې هم ځنډ پېښ شوی چې د دغو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. خو د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې رد کړي دي او ویلي دي چې انتخابات په شفاف ډول ترسره شوي دي. یو شمېر پاکستاني ګوندونو د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ویلي دي چې د عمران خان د ګوند په ګټه درغلی پکې شوې ده. دوی د بیا انتخاباتو د کېدو ترڅنګ دغه راز د اعتراضونو د پیلېدو خبرداری هم ورکړی دی. پر عمران خان دا تور هم پوره شوی چې د پاکستان پوځ چې له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره په لانجه کې ښکېل شوی و ملاتړ کړی دی. که اوریدونکو ته وایو، عمران خان له ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره هم د اړیکو د ښه کېدو ویلي، خو یو شمېر کتونکي بیا په دې شک کوي چې هغه به وکولی شي چې د پاکستان په بهرني سیاست کې چې ویل کېږي د پاکستان ځواکمن پوځ ټاکي بدلون راولي. بلې اکرام صاحب،
طبعا د پاکستان انتخابات نړیوالو څارونکو هم څارلی دي. دوی په دې اړه کوم بیان خپور کړی په ځانګړي ډول د درغلیو د اداو پاړک څنګه؟
د اروپایي اتحادیې څارونکو پر دغو انتخاباتو څارنه کړې وه. په د رایې ورکولو په لویو مرکزونو کې په لسګونو څارونکي ځای په ځای شوي وو. د اروپایي اتحادیې د څارونکي ډلې مشر مایکل ګالر ویلي چې په ټوله کې د انتخاباتو نتیجه د باور وړ ده، خو دوی پر کمپاین انتقاد کوي ځکه چې د ده په وینا په هغه کې یو شمېر کاندیدان بیرول شوي وو چې دا د پخواني واکمن ګوند نواز شریف ګوند نون ګوند د کمزوري کولو لپاره یو هڅه وه، او د دغه کمپاین په اړه هم رسنیو په خپله ځان سانسور کړی و. بلې اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه. نوري صاحب، درنو دوستانو، وام اوریدل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. اوس هم ورځو یوې ولایتي مسلې ته. په کندهار کې د شنو زراعتي خونو حاصلات ګاونډیو هیوادونو ته هم صادریږي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي په دې وروستیو کې د شنو خونو له لارې کروندګر د موسمي سبزیجاتو ترڅنګ د غیر موسمي سبزیجاتو څخه ښه حاصل ترلاسه کړی چې په دې ولایت کې څلوېښت سلنه د سبزیجاتو اړتیاوې پوره کړي او دا مهال گاونډي هیواد پاکستان ته هم لیږدول کیږي. لسیمی صادق رښتینی راپور لري.
په کندهار کې شنو خونو چې په هر موسم کې کرنیز حاصلات ورکوي ښه نتیجه ورکړي. دا اوس خلک کولای شي چې هر وخت د هر ډول کرنیز توکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د کندهار د کرنې رئیس حافظ الله سیدی وایي د دې خونو شمیر 300 ته رسیږي چې څلوېښت سلنه یې د خلکو اړتیاوې پوره کړي دي، او اوس دغه سبزیجات پاکستان ته هم صادریږي. د شاغلی سید په وینا د شنو خونو د جیروالي لامل لګاونډي هیوادونو څخه د کرنیزو توکو د راتلو کاچه ټیټه سوې ده.
د یو سبزی د یو نبات موسم نه دی، او منګه دا هغه ته یو مصنوعي موسم او اقلیمی شرایطو ته برابر او په مصنوعي شکل سره، نو د دلته د لګیزم کې څخه ډیره استفاده کیږي. بل وخت نه دی مارکیټ کې د هغه شی ډیماند تقاضا ډیره زیاته وي. هر کله چې تقاضا زیاته وي او ارزه کمه وی، نو قیمت ډیر جګ وی، نو دی قان ته ډیر پیسې راځي.
د کندهار کروندګر د زراعت د غاسری بڼه د پخوانی دودیز بڼې څخه آسان او څو برابر ګټور بولی. اسد الله او وکیل احمد ازادي رادیو ته وویل ک په دې برخه کې لبزګرانو سره مرسته وسی دا کښ د کوکنارو شبه دل کې دای سي
ګټه خلری خو نو مصرف پر دې سره به دی پایڅ مستر کومک وکړي جواب برشي لارې برشي مشخ نه په پیسې خو دې برشي
ورستانه مو دا چې مر شیخ پر مخ لار پاکستاني څه کار و نه خپل څه مشته سی غیر څه کار
شنی خونی چې المونیمستنی یا پایلری پر پلاستیک پوښلی وي او هوا کښونه هم لري. په دا خونو کې د سړې هوا په موسم کې بیلابل سبزیجات کرل کیږي او د پلاستیک نلونو لارې وبور کول کیږي. د شنو خونو کشکلې وي خو د بزګرانو د عاید کچل وړوي. لبلې خو د دې لامل کیږي چې خلک په ژمي او ساړه موسم کې هم تازه سبزیجاتو ته لاسرسی ولري.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ او رسپانو ته حمید مومند کتنه کړی د پګړې اور
د کابل رسپانو نن خپل اکثر لیکنې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو او په پاکستان کې په روسي انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مشر بریا او پر افغانستان اغیزو ته ځانګړي کړی دی. سرخط رسپانه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ لیدنې ته په اشاره لیکلې ده چې په عربي نړۍ کې د افغانستان د سولې او د امریکا د راتلونکو په تړاو خبرې پیل شوې دي. رسپانه دا خبرې د نوې لوبې یو برخه بللې چې نو وخت د امریکا په لاس کې ده او فکر کېږي چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت د موضوع له امریکایانو سره یو ځای پر مخ وړي. رسپانه وړاندې لیکلې ده چې د ولسمشر اشرف غنی پلان او هیله دا ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ پیل شوې لومړنۍ خبرې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې یو نتیجه ولري او په نوې حکومت کې طالبان د نظام په دننه کې وویني. مسیر رسپانه بیا په خپله سر لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو بیلابیلو اړخونو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې بېله شکه د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې سولې ته هیله زیاتوي ځکه له امریکا سره خبرې کول د طالبانو غوښتنه وه. د رسپانه په وینا وس د داسې خبرو د پیل امکان موجود دی چې سولې ته د رسېدو لپاره پرې حساب وشي او دې ته په کتو پکار ده چې د دې خبرو ملاتړ او په دواړو لورو فشار راوستل شي چې په دې برخه کې مهم ګامونه پورته کړي. هیواد دولتي رسپانه بیا لیکلی دی چې که څه هم افغان دولت په هیواد کې دننه او بهر د سولې لپاره منظم پروګرامونه پلي کړي او نړیواله اجماع رامنځته کړې ده خو د رسپانه په وینا په کور دننه لا هم د سولې په وړاندې جدي خنډونه موجود دي. رسپانه لیکي چې افغان حکومت غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکانو ته چې د سولې د هڅو د ننګولو ترڅنګ د انتخاباتو او د عامه خلکو د ورځني ژوند په وړاندې هم خنډونه جوړوي متوجه شوي او افغان امنیتي ځواکونو د ولسمشر د یو حکم پر بنسټ د دغو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو قمندانان نیولې دي چې یوې هم د جنرال دوستم پوځي استازی نظام الدین قیصری دی. په پاکستان کې په پارلماني انتخاباتو کې د تحریک انصاف بریا او پر افغانستان د عمران خان د صدر اعظم کېدو اغیز بل مهمه مسله ده چې د کابل ځینو رسپانو راخسته ده. ویسو رسپانه لیکلې ده چې عمران خان له انتخاباتو وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې تر ډیره د پاکستان په بهرني سیاست خبرې وکړې. ویسا د پاکستان د ټایمز رسپانه دیو رپورت په استناد لیکلې ده چې لک تر لګه د هند او افغانستان په اړه د پاکستان تګلارې د پوز په لاس کې ده چې پکې کوم بدلون نشي راتلی. ویسا همدارس د واشنگتن پوسټ رسپانه په حواله لیکلې ده چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان به د طالبانو پلوي او دغه هیواد د پوز د لاس الوي. هټ اف ایشیا رسپانه بیا لیکلې ده چې له افغانستان سره د پاکستان اکثر ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خواله نه دراغله. خو رسپانه لیکلې ده چې عمران خان حکومت له افغانستان سره د پاکستان ژمنې عملي کړي نو په حالاتو کې به خواله راشي خو که د افغانستان په اړه د پاکستان بهرنی سیاست بیا هم د دغه هیواد پوز ته وسپارل شي نو حالات به لا پیچلی شي. انیس دولتي رسپانه هم د افغانستان په وړاندې د پاکستان دوه مخې سیاستونو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې تیرو تجربو ته په کتو د عمران خان په خبر باور کول هم ګران بریښي. رسپانه لیکي چې نړیوالو څېړونکو ویلي دي چې په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان په حکومت کې د مشرانو د بدلون له پلوه زیات بدلونونه رامنځته شوي دي خو کله هم په بهرني سیاست کې بدلون نه دراغله.
او اوس هم د دې خبرونې وروستي مطلب ته ورزو د آیا په هدی یو بل برخه ملالی بشیر وړاندې کوي.
د راتلونکو کال تر پایه به انټونوف شرکت د الوتکو تولید بیرته لسره په اسري توګه پیل کړي. د دغه شرکت او بوئنګ ترمنځ به قرارداد پر روسیا د انټونوف اتکا په بشپړه توګه لمنځه یوسي. د کریمیا جګړه، د اوکراین بحران او روسیا د دې لامل سول چې له روسیې څخه د انټونوف 80% واردات د دوه کلونو لپاره وځنډیږي. د انټونوف شرکت رئیس الکساندر دونیتس وایي له بوئنګ سره د دغه شرکت قرارداد د دوی لپاره یو لوی مرسته ده. موږ د اوکراین په ګوستومول کې یوه ګډه ذخیره جوړوو. په دغه ذخیره کې به د فلزي او غیر فلزي موادو په ګډون ټول تولیدات او همداراز هغه شیان چې د پخواني شریک روسیې څخه مو اخیستل او اوس یې لکه مش سره مخامخ سوي یو موجود وي چې موږ د الوتکو د جوړولو کار بشپړ کړو. امریکایي شرکت بوئنګ توافق کړي چې په نتیجه کې به یې په اوکراین کې د انټونوف شرکت د وسایلو له کمښت سره نه مخامخ کیږي. ټاکل شوی ده دا وسایل له امریکا، کاناډا، اسرائیل او اروپا څخه اوکراین ته وارد شي. انټونوف شرکت چې 2 اویا کلونه مخکې پخوانی شوروي جوړ کړی وو په اوکراین کې یو کارخانه هم لري. دا شرکت کولای سي لکاله اته مسافر وړونکو یا بار وړونکو الوتکې تولید کړي. اروپایي شرکت ایر بس هم ویلي چې د اړتیا په صورت کې کولای سي له انتونوف سره همکاري وکړي چې بیرته خپل تولیدات پیل کړي، خو د دغو دوو شرکتونو ترمنځ د همکارۍ موافقه نه ده لاسلیک سوې.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري کې غواړي دا نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړي، پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. اوس هم د گرمی 12:30 شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغین وروسته نور بس ته ونیزه ژوندۍ خبرونه لرو چې حدیث پردیس به وړاندې کړي. تر بیا د الله پامان.
د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د جنگونو له کبله په لسګونو کورنۍ شبرغان ته کډه شوې دي. ولی وایي چې د دغو کورنیو شمیر شاوخوا 300 ته رسیږي چې ډېر ژر به یې سروې بشپړه سي. د 209 شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په فاریاب کې 3 وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. په کندهار کې به می چودنی یو ماشوم ووژه او بلتن چپی کړ. د امنیت قمندانۍ وایاند وایي چې پر ماشومانو دغه چودنه پرون نوخته د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې سوې ده. د اروزګان امنیت قمندان وایي په دغه ولایت کې به د زورواکو او خپل سر وسلولو پر ضد کوچلي اقدامات وکړي. ډګروال محمد معروف احمدزی دا خبره پرون رسنیو ته وکړه. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان د کافي غړیو ملاتړ ورسره دی. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تیرې چهارشنبې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د ملي اسمبلۍ زیاتې څوکۍ وګټلې، خو اکثریت یې ترلاسه نه کړې چې د نورو ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. لاسګونو زره روسانو د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې د هغه لانجمن پلان پر ضد مظاهره وکړي چې پر اساس یې د تقاعد عمر اوږدیږي. چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي سیمه کې زورورې زلزلې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 40 تنه نور ټپیان کړل. او د سربیا چارواکي وایي د جنایي پیښو یو مشهور مدافع وکیل چې د یوګوسلاویا د جنګي جرمونو په محاکمه کې د پخواني سرب مشر سلوبودان میلوسویچ دفاع کړې وه ووژل شو.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بس دی یا شکست سکوت ونیز خبرونه ته خراغلی خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس د نیم ساعت لپاره وړاندې کوم. په خبرونه کې قدرمن ملمنی ته مهم بل نه ورکړي. خبرونه مو په ژوندۍ بڼه ده. تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونه د موضوع او یا هم کله ملمنی کوم مشخصه پوښتنه لري مطرح کړي. په نننې خبرونه کې مو ډاکټر سوریا یوسفزی د خزو د حقوقو د برخې فعاله چې له کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي مصروفه ده، دوی مو دعوت کړې ده. له نیکه مرغه زموږ بل نه منلې خبرونه ته راغلي او نن په لدوی په واورو چې په لکه څنګه چې پوهیږي د نور بس خبرونه هغه مېرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي او په ټوله کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په واورو چې په افغانستان کې د افغان مېرمنو ستونزې څومره جدي دي، په کومو برخو کې ډیر کار ته ضرورت لري. سبزه خبرونه ته خراغلي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
په پیل کې کراته رڼا واچوي چې تاسو له نظر په افغانستان کې د افغان مېرمنو ستونزې او دوی په کوم برخو کې واقعا ډیر زیات له جدي مشکلات سره مخامخ دي چې باید کار ورته وشي یا کشوي نتیجې هم ډیره مثمره نه مېره باندې.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان مېرمنې ستونزه خو فوق العاده ډېر دی، خو په دې وروستۍ کلونو کې باید سترګې پټې نه کړو چې کار مرته شوی. کېدای شي چې ډېر غټ لاسته راوړنه ونه لرو او تغیرات پکې راغلی. د عدلي او قضایي سیستم کې د ښځو لاسرسی تر اوسه پورې ستونزه ده او ټولې ښځې دې سیستم ته لاسرسی هم نه لري او همدارنګه مساویانه برخورد ورسره نه کیږي. دوکانه چلند ورسره کیږي، ښځو سره یو رقم چلند دی، نارینه سره بل رقم چلند دی. او ځینې تغیرات چې راغلي مثبت تغیرات دا دي چې د ښځینه سرانوالانې اوس تر یو اندازې پورې په موږ ولایتو کې لرو او همدارنګه د فامیلي محکمه چې کله جوړه شوه دام یو لامل دی چې د ښځو لاسرسی لږ زره عدلي او قضایي سیستم ته ډیر شوی. خو ستونزې لا هم شته، ښځینه مدافع وکیلان لرو خو هغوی هم مسؤولې نه دي، لکه څنګه چې تیر کال مدافع وکیل لغمان ولایت کې خپل ماکل سره یو ځای ووشل شو. د ښه امنیت نشتوالی، د زورواکانو موجودیت په ولایاتو کې، د غیر مسؤول مسله خلکو موجودیت د دې سبب ګرځي چې هغه تر یو اندازې پورې چې ښځو عدالت ته ښځې لاسرسی لري د هغوی مخنیوی وشي، هغوی په لاره کې ووژل شي، د هغوی مدافع وکیلان وژل کیږي، هغوی تهدیدیږي. نو دغه ټول لاملونه دي چې که چیرې بستر هم ورته برابر شوی، همدغه امنیتي ستونزې او د خلکو ناپوهۍ سبب ګرځي چې دغه نیمه بستر هم چې جوړ شوی دغه بستر نه استفاده ونه شي.
بله، مخکې له دې چې دومره پوښتنه مطرح کړم، قدرمن اوریدونکو، 0922550095 شل 15 دیرش 40 مو د اړیکې کولای شئ. په همدغه شمیرو را سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه او یا هم که کوم مشخصه پوښتنه لرئ له سوریا یوسفزی چې مدني فعال ده او د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې له کلونو راهیسې مصروفه ده، یو تماس لرو دوی به راوخلو. ډاکټر صاحب تاسو ته راګرځو. بله سلام، ستړي مې شیخ پروان ته خراغلی قسم کاغوره یې مهرباني خبرې وکړي.
سلامونه نیکی هیلې احترامات جناب قدرمن فردي صاحب تا او محترم ملمنی سبزای صاحب تا رامین کاکر تا او دراریو او رجن کو ته فری هیلې چرو غاو جوړ وای.
مننه تنګیوال صاحب پروان ته خراغلی، مهرباني که پښتنه لري نظر لري مطرح کړه.
ډیر زیات مننه پردیس محترم، تاسو ښکلی یاست، نظر مو ښکل دی. بالکل تنګیوال لورګه ګلای سید آباد تنګی درینه زما او د دې کو خورکای دا د سیزې خورکای ټول کارونه سایما او پدې کار کې د الله جل جلاله لالو دربار نه پدې کار کې دعا کوم او تل دې بریا پله. په هر هر ته نظر تیریګم پښتنه یي سیزې خور زما دا دا چې آیا دا کار چې دی پایل کړای دی پدې کار کې دا داسې کوم وکونه او مثلا پدې کې کوم ستونزې ورته کې شوي دي، آیا دا دې کار نه دا خوشاله دي او کنه دي خوشاله؟ مننه پر دې صاحب محترم
لکه څه دوه برخې کور ودان تنګیوال صاحب وردګونه تماس نیولای وو. بل اوریدونکو به مرا واخلو، دوه درې اوریدونکو به ډاکټر صاحب تاسو ته برتر وګرځو. سلام، ستړي مو شیخ پروان ته خراغلی.
مننه کوم جناب پردیس صاحب، تاسو ته او تاسو ملمنۍ ته او د ډیر اړ ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. خدای دې جوړوي ښه پروانه پیل کړی وي.
ډیر مننه کوم کوم زینه دې تماس نیولای ورور او نوم دې راته وای.
مننه کوم جناب پردیس صاحب، نه ګډونوال نرمرجان زیرک د خوست ولایت نه.
زیرک صاحب پروان ته خراغلی، مهرباني وکړه که نظر لري او یو کوم شخصه پوښتنه مطرح کړئ.
مننه. لکه څنګه چې موږ ګورو مخکې شاید نظریات در کوم خو دلته کا موږ فکر وکړو لکه څنګه چې خورې د دې خمول دې شراو وکړه چې په کدل ترونه کې نشتن دي خزینه و دي لامل ګرځدلې ده چې ایوه خزینه نشي کولای چې پازو در ولې دې خپل قضیه د سیاسي سیالتا ورته مو پښنيات کی. نو کچر د موږ په ترنولې کې دغه څه ستونزې نه لاس ترنولې کې څه شتون ونه لري نشي کولای چې پازو دنه د خپل وختنې پښنيودونه ورته وړاندې کی. ولې چې مونږ ګورو په دلنه کې خزل ډېر ستونزې مشکلات سره مخ خدای عقل کدی دې ستونزې مشکلات ته هر پاتې کې نه خدل شي امکان لري چې دغه ستونزونه پروسه نور هم دوام در شي. ولې مونږ ګورو په ځینو ولایتونو کې چې ډېر ستونزې مشکلات سره مخ دي، کله چې کده ځینو ولایت ته الته د سیا ور کوي یا په نور ستونزې سره مخ دي، ولته کې کله د سیا غتن ولایت ورنوځي نو ډېر مشکلات سره مخ وي. نو ولې کې بیا وایم چې کچرته دې ته د سیا زمينه برابر شي چې اول خو مونږ باید په ترنولوي کې خزینه وي هغه ترنولوي ولرو کارجان ولرو.
او زیرک صاحب
مېرمنه ورش
تاسو د سرنوالیو کې د مېرمنو یا چې دوی مېرمنې وکیلانې یا قاضیانې موجودیت رښتیا مې وستون زده ډیره جدي پښتنه مې دا کوله چې تاسو خپل د خوست سیل د ژوندم کوي، کچیر ته کورنۍ دې ته ناظر کیږي چې خپل خويندې تعلیم پریو کی یا د اقل ک تعلیمی کړي وی اجازه ورکی د کار څه فکر کوي چې دغه ستونزه بیا حل کی دال کی دو لار چاره ته څه درځي
بالکل ګور تاسو پر دې سه بو کله چې و کورنۍ اول خو موږ دغه ستونزه په ژوند کې به دوی نه مثال کله چې موږ خور مو بیا مو خور مور تعلیم ته وځي کنه البته موږ د اجازه نه ورکوشته ولې تعلیم پختو کومینګي غاسي دود نه ولا دود لرو کنه چې ولې ته زه په خور تعلیم ولې وکم ولې په یو رندار تعلیم وکم کنه یو ستونزه دلته دغه موجوده ده او بل ته چیرته موږ یا کازیر چې موږ دې غوښتل ته خبرې کوم مثال ته دی ورزي په سلام علیکم لږه سره راګیږي خپله ته واستونه دا شاید موجوده نه وړه دود خپله ته کستونه موجوده وي سره ورته ډیر لري دا موږ سره خبرې کوي چې کیږي نو په تلادي وکي پر دې سره چې دا واستونه خاص به وایم
ډیر مننه کوم سیرک صاحب خو سنې تماس نیولای وو یو بل اوریدونکو به مرا واخلو به ډاکټر صاحب تاسو ته راشو سلام ستړي مشه مهرباني وکي لکم جنم تماس نیولای
سلام او احترامات خدا خدمت مهمان عزیز شما تقدیم میکنم جناب دوست عزیز و بزرگوار
و علیکم السلام خوش آمدین
بنده با تشکر بنده از عبرت هستم از شهر کابل شما را زحمت دادیم و یک مهمان یک سلام خوشوگانه خدمت مهمان عزیز شما جناب خواهر محترم محترم هستن
تشکر همین نامتان رو ببخشین دقیق نفهمیدم یک دفعه اگر تکرار بکنین
قاری عبدالحد عبرت
عبرت صاحب بفرمایید
تشکر از شما سلامت باشین خوارم و برادر عزیز قسمی که شما با دمیرزا خبر دارین و میفهمید خوارای عزیز ما این مشکلات رای که تنها امروز داشته باشن نیستن تقریبا از یک دهه یا یکونم دهه گذاشته خوارای ما دچار مشکلات در دوران سابق که بودن و خواستن در یک دهه یک کنم دهه که دموکراسی آمد در افغانستان و آزادی بیان آمد در افغانستان متاسفانه یا قطع این مشکل خیلی زیاد دارن و تقریبا هر روز به این مشکل یا دست و پنجه نرم میکنن تا به این روز متاسفانه در 17 سال نتانستن که تا حال صدای خود یکی از خواهرای ما از اطراف یا از یک نقاط دوردست جامعه صدای خود در یک رسانه برسن و خودشون مستقل اختیارات زنگ بزنن در رادیو نظرات خود بیان بکنن هنوز هم این نشان دهنده عزیز است که خواهرای ما پیشرفت نکردن فقط یکی سه تا از خواهرایی که فعلا در شهر زندگی میکنن یا فقط قادر به این هستن که زنگ بزنن یا در پست‌های دولتی کار کنن از اطراف از نقاط دوردست ما فکر نکنم کسی داشته باشیم
و دلیلش چی دلیل است عبرت صاحب به نظر شما بله
دلیلش همین سنت‌های مسخره است متاسفانه که در 17 سال گذشته انگیری ما و شما هست و ما یک مبارزه شدید و یک مبارزه همه جانبه در کار است که باید ما و شما را انجام بدیم تا این مشکل برداشته شود یک مثلا رادیو آزادی همی تمنا را دارم و می فهم که یا در هر بخش شما زحمت بکشید برای ملت و برای مردم تمنایم از شما همی است که چی میشه همی برنامه را شکست و سکوت به خاطر خواهرها ساختیم وقتی که منبع اساسی برنامه را ما میبینیم خودش برای خواهرها ساخته چی میشه شما به برادران تماسای خود ببینید در هر برنامه برادران تماس بگیرن در هر برنامه برادران نظر میتن ما برشان احترام دارم و نظرشان قابل قدر است برنامه را خودشان من خواهران است بگذارن کامیر خواهران نظر خود بتن و کوشش کنن لاینا تلفن مصروف دیگاه نکنن همی خواهران در این برنامه لطفا تماس نگیرن و بگذارن که خواهران از نقاط دوردست تماس بگیرن و از برادران خواهش میکنم تلفن کنن و تلفن هم به دست خارجان صحبت بکنن نظر خدا بیان بکنن سوال ما از سرناس محترم است که یگانه اقدام عملی که تا فعلا شما کرده باشین و موکلتان یا مرکزی که واقعا در محکمه شما برش واقعا کار کرده باشین تا حال از شما خوشحال بوده باشه و شما تقدیر شده باشین کدام کار است
تشکر قاری صاحب عبدالحد تماس گرفته بود از کابل یک تصویر میخواهیم که بر اشاره بکنم که سریا یوسفزی فعال بخش حقوق زن هستن و قاری صاحب سوال داشتن فکر کنم گفتن که سارون مال صاحب دکتر صاحب دری پختنی اوریدون کور خپل نظرونم شریک کوم مهرباني مخکې لیچې دا پختنی جواب کوي تاسو په خپل لمړنۍ خبرو کې اشاره وکړه د فاميلي محکمو کلک ډیر په دې برکه وضاحت ورکړي چې فاميلي محکمه واقعا په کورنیو کې چې کومې ستونزې شته، تاوتریخوالی شته، د دې په حل او په دې رابطه باندې دوی څومره مؤثر رول لوبولی؟ تاسو چې نږدې کار کړی څومره عدقل تاسو د قناعت وړ مهرباني؟
اصلا د دې محکمې جوړېدل یو ستونزمن کار و چې خوشبختانه جوړ شو، او اکثرا په فاملي محکمو کې سرانوالانې ښځې دي او ښځینه سټاف پکې کار کوي، او بل دا چې یوازې مختص دی دغه د فاملي ستونزو ته، نو تر یو اندازې پورې د دوی کار مؤثر دی. خو دا چې لکه چې اوریدونکو ویلې چې د ښځینه سرانوالانو د ښځینه قاضیانو نشتوالی د دې سبب ګرځي چې په دې سیستم باندې ښځې اعتماد ونه کړي او ور نشي، او ځینې وخت ډېری وخت د دې سبب ګرځي چې یوازې نه پاتې دي قضایي سیستم کې. اول چې کله چې ستونزه منځته راځي یا گرفتاری کیږي یا دا چې پولیس لخوا نه کیږي، دوی په د افغانستان په امنیتي سیستم کې ښځې ډېر ځورېږي. یا قرباني چې کله دې سیستم ته راځي بیا قرباني کیږي، بیا قرباني کیږي، او هغې نه وروسته چې عدلي او قضایي سیستم ته ځي هلته ښځو ته چې خپله قرباني ده لاس کې چې نشته، پیسې نه لري چې چا ته ورکي. او ډېری وخت زه ټول ورونه نه ښیم، دوی جنسي اړیکې غوښتنې کیږي چې دوی په خپل اول قرباني دي بیا قرباني کیږي. او همدارنګه دغه قرباني ډېری وخت په دې سیستم کې چې کله فیصله پې کیږي زندان ته ځي هلته دوی روږدېږي په مخدره توکو کې، چې بیا هغه یو ستونزې نه بل ستونزه زیږي لیدل کیږي، بل ستونزې نه بل ستونزه زیږېدل کیږي. نو د دې ښځینه سرانوالانو موجودیت او د ښځینه قاضیانو موجودیت ډیر مهم عنصر دی په قضایي سیستم کې. همدارنګه مسلکي پولیس موجودیت ډیر مهم دی چې موږ باید مسلکي پولیس ولرو چې هغه د انسان په حقوقو باندې، د ښځو په حقوقو باندې، د بشر په حقوقو باندې، اقلا په اسلام باندې پوه شي. که چیرې یو انسان، یو افغان چې په هر سیستم کې کار کوي، په اسلام باندې پوه شي چې ستونزه موجود نه، ځکه چې اسلام داسې قانون لري چې د دنیا د ټولو قوانینو نه پورته دی. که دغه قانون څوک په کورنۍ کې تطبیق کړي، څو وخت ستونزه منځته نه راځي. که چیرې په عدلي او قضایي سیستم کې یا د پولیسو په سیستم کې هر څوک چې په دغه هنر باندې سمبال وي، اسلام باندې پوه شي، جنجال منځته نه راځي.
بله، مسوزه صاحب مخکې له دې چې پوښتنې ځواب کړي، د اوریدونکو قدرمن اوریدونکو یو لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیا هم له خپلې میلمنې سره بحث ته دمه ورکو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
بیا هم ستړي مشي خبرونه ته خراغ لیمن نه چې ازادي رادیو ته غواګیست. مهرباني وکړئ سوزیس
دا ورور چې د تنګینه تماس نیولې او زیرک صاحب لکه چې
زیرک صاحب خوښ نه تماس نیولې او تنګیوال صاحب
او تنګیوال صاحب چې تماس نیولې او رښتیا په دې سیستم کې ستونزه شته، خزینه سټاف منګلرو دا باید د کې دولت هم ګامونه اخلي، خو دا ټول کورنۍ پورې مړه لکه تاسو څنګه چې تاسو اشاره وکړه. کچیر یو کورنۍ خپل اولاد تعلیم ته خزینه نه پریدي، بیا مکتب ته پریدي، پانتون ته نه پریدي، کله چې هغه پانتون ونه وایي بیا کله هغه سرنوال کې دی، کله قاضي کې دی. دا یو خبرې درخ دی. بل دا چې همدا یو نیم دوه کسه چې موږ لرو، د خلکو نه غوښتنه هم دا ده چې د دوی په ساتنه کې مرسته وکړي.
یو دلیل چې کېدای شي مثلا و چې ماحول او محیط په هغه شکل چې باید وی مشکلات پکې شته دي، نو کېدای شي ځینې کورنۍ زړخنه کې دغه د محیط د بهبود لپاره څومره کارونه شوي دي، او دغه مسله رښتیا هم څومره جدي ده چې
اوس ما په دې خبر باندې زړه تلم چې د خلکو نو غوښتنه دا ده چې هغه سرانوالانه چوس په سیستم کې کار کوي، یا مدافع وکیلان چې قرباني ورکوي، کار کوي، کار شروع کړي، اجازه یې اخیستې، میدان ته وتلي، میدان ته دانګي دا غي په ساتنه کې دوی باید مناسبه وکړي. کچېر خلک خپل خلک وساتي ستونزه نشته، او کچېر دغه خلک خپل هم دی خويندو تخپل ستونزه جوړ کړي، دا ستونزه به هیڅکله حل نشي. نو د خلکو مرسته د دوی په ساتنه کې، د دوی په تشویق کې ډیره مهمه ده. کچېر دغه خلک په دې سیستم کې خو ساتل شي، خو تشویق شي، نور خويندې هم دې ته حاضر کیږي چې دې سیستم ته راشي، او نور کورنۍ هم د زړه خکې دې سیستم ته خپل اولادونه ته اجازه ورکړي. کچېر همدغه حالت رواني، لکه چې ما ویل چې مدافع وکیل خپل معنکل سره په لغمان کې وژل شو، هیڅوک یې چا دغه پوښتنه ونه کړه، نو بل مور پلان به حاضر شي چې خپل لور پرېږدي چې لاړ شي مدافع وکیل شي او د ښځو د حقوقونه دفاع وکړي. نو په دې حساب د خلکو مرسته ډیره مهمه ده، چې خلک باید په دې سره کې مرسته وکړي. او قاری صاحب ډیر ښه نظر ورکړ چې دې پروګرام کې باید ښځې سهم ونیسي. کاشکې چې قاری صاحب خپل د ځان نه شروع کړی وای، همدغه مطلب چې قاری صاحب په خپله ښایسته لهجه وویلې، دا اتمن کور کې هم خور لري، هم مور لري، کېدای شي ښځه ولري. همدا خبره باید دا غید خزې د خلینې مونږ باید اوریدل وای، چې نور خزې تشویق شوی وای، او نور ورونه باید خبره پوي وای. نو هر څوک چې غواړي په دې وطن کې یا په یو چاپیریال کې تغییر راوړي، باید د ځان نه شروع کړي. ما به قاری صاحب میگم که قاری صاحب بسیار نظر خوب دادن، کاش که از خود قاری صاحب شروع میکرد. همین نظر خدا امی تلفون رو به خواهر خود میداد که ما زبان از او میشنیدیم، به خانم خود میداد که زبان از او میشنیدیم، به خاطر که اگر ما خواهان تغییر هستیم باید از خود شروع کنیم. و اگر خواهر از او اولین بار صدای خدا بالا میکرد، شاید خواهرای دیگه تشویق میشدن این کارو میکردن. بازم از نظرشون بسیار زیاد تشکر میکنم.
من ډاکټر صاحب ورزو یو څوریدون کې بر واخلو. بله سلام، ستړي مشه، مهرباني خبرونه تخره. مننه، وعلیکم السلام، خبرونه تخره لې مهرباني.
ملنګ مجید هم د خوست.
مجید صاحب خوست نه خره خبرونه ته.
دا د خوست خبرې ډېری مفیدی خبرې وي. تاسو ته به ټولو ته بهتره معلومه وي چې د نړۍ څومره اسلامي ممالک کې دي. په ټوله نړۍ کې هر خطه چې لاړ شي هلته به یوه خور موجود وي، هغه که په سرندولۍ کې وي، هغه که په تیب کې وي، هغه که په هر ځای کې. ټول دنیا ته پته ده چې یو زنانه به وي. نو که چیرې زنانه وي په هر یوه باس کې وي، نو د زنانه دپاره به ښه کار وکړي، او که سړی به د سړي دپاره، نو سړی خو کبند د سړي دپاره ښه کار کوي، او زنانه به د زنانه دپاره ښه کار وکړي. خو موږ افسوس په دې کو کنه کام کې لکه د بیا رغونې کارونه خو ډېر وشول، خو د فکري جوړونې کارونه چې دي، یعنې ذهني، دا کار نه کار په کار دی. سړی باید وکړي په هر ځای کې وکړي، ځکه چې تاسو به د بېلګه وښیم د خور دپاره. کچېرې یوه ښه ډاکټره وي، آیا یو سړی سړی په زنانه باندې هغه خپل طبابت کې خبر وي، که یا خور پرې لګیا وي خبر، ذهن چې تبن خور به خالي. موږ باید په افغانستان کې باید ډېر کوشش وکړو چې موږ په هر بس کې زنانه ولرو، په اسلامي حجاب کې، په اسلامي قوانینو کې. رښتیا ده چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې ستونزې شته، خو د دې ستونزو باوجود باید کوشش افغانین وکړي چې دې هدف ته ځنه ورسېږي.
بله، ډېر مننه کوم ملنګ مجاهد ورور، له خوست نه تماس نیولی و، خپل نظر شریک او سپیډ ډاکټر صاحب تفسیر ولري. یو بل اوریدون کیمرا خلو. سلام، سړی مشه، مهرباني خبرونه ته خراب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خراب لې مهرباني.
ډیر مننه کوم په دې سره. تاسو سلام او زه ډیر ډیر غوښتم سلام محمد صاحب، زه ګلمن ولا تاسو په اړه کې
زواق صاحب زمنګ مشنه اوریدون کې مهرباني وکړه خبرونه ته خراب لې.
ډیر مننه کوم کین خبرونه محمد احمد بدل د وس
ساعت مختلف وخت کې دی. خو په خبرونه کې نن سوریا یوسفزی مدني فعال د خزو د برخي دوی را سره ملمنه ده، او په عدلي او قضایي بنسټونو ته د میرمنو لاسرسي په دې رابطه باندې موجوده ستونزې په دې مخابره درلودي، او که نظر لري را سره شریک مشخصه پوښتنه لري بره باندې.
وکلم شوزی خو په پخوا سره له شوزی د شوزی لپاره کې کار دی، او کله به ستونته ډیر دی، او هم د تغلر تل سی دی پر دې سم سلام وکړه په خاله شو د په دې ادیو کده په سټون تنتلی ډیر دل او کنه و دې زوینه مشي ادیو کده په سټون تر دې خپل مشکلات حل کړي او ډیر وخت دولت هم څنګه برخه دې شو
او په هلمند د هلمند نکره ته وای چې ال ته په هلمند کې وضعیت څنګه ده په خار او لرو پرتو معلومات لري چې په ټوله کې وضعیت څنګه ده مراجعه د مرمنو اتلې قضایي بنسټونو ته
په دې سمطرن کې یو شنه کې ساده ته دلته په یو شزوت یو مارکیټ د زرواک سره مشکلو نبی ولی ساته مراجعه وکړه ولی صاحب دا وخت له قضایي بنسټونو امر وکړي چې دا شې سره کومک وکړي وکړه ما د کنسټیټیو بنسټونو د سره کومک وکړي هغه تمیر دې ته وساري او وکړه ما ایمن کې هم ولی صاحب په دې برخه د سره په دا وخت دې او شزم په تدیره برخه ادلی او قضایي بنسټونو ته لار پیدا کړي چې خپل څه حل کړي
بلې ډیره مننه کور ودان په هلمند کې خو کوم سنځ چې تاسو ویلل شوی خو تیرونه سبزې سمونګه یو ګډونوال لرله چې تماس نیول او خبرونه تم راغلی و مېرمن یوسف عمر دوی داوا لرله د اسمه کې او کلونو رئیس خپل داوا چلاول او قندار کې نو سنځ شته دی په حال مخده چې هلمند کې ورته توجه کیږي مېرمن یو کې ډاکټر صاحب اوریدونکو نظریات درلودل ملنګ مجاهد صاحب یو خې خبرې ته چې اشاره وکړه دا پښتنه وختنه مطرح کیږي چې واقعا د ذهني تغییر لپاره څومره کار شوی ځکه ک تغییر راځي هم نو هغه اساس او مبنای ک ذهنن یو انسان آماده نه وي چې مېرمنې ته هغه حق حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورکړي نو فکر نه کوي چې ار څومره کار وشي بیا به ایم پایل دومره ډیره مسمیره نه وي مېرمنې
ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه د ذهني تغییر یا فکری تغییر د سیو تغییر چې هغه ډیر وخت ضرورت لري د فتن په یو کال په دوه کالو کې په پنځه کالو کې موږ نشو کولای چې یو ذهني یا فکری تغییر په چاپیریال کې راوړو خو دې ته قدمونه اخیستل شي هم د استاسو دغه پروګرام خپل د ذهني تغییر لپاره یو پروګرام دی یان د خلکو د عامه پوهاوي لپاره یو پروګرام دی چې هم تاسو پروګرامونه زموږ دولت هم لري او نور بنسټونه هم لري خو بیا هم دغه اساسي کار چې د دې لپاره وشي تر اوسه پورې نه دی شوی خو قدمونه ورته اخیستل شوي چې موږ باید په دغه پایلامل ته په خص ترګه وګورو او خدای مهربانه ده چې موږ شو کولای او یواز دا یو بنسټ نشي کولای چې دا کار وکړي راډیو دا کار وکړي یعنی خزو چار وزارت دا کار وکړي خک کلیدي رول د حج اوقاف وزارت لوبولای شي چې دوی د منبر د لارې باید د دې دی موضوعات ته اشاره وکړي چې متاسفانه نه کوي همیشه زمونږ ورونه چې کله منبر ته جګیږي یعنی زیاتر داسې موضوعات ته اشاره کوي چې د میړه حق په ښځه باندې هیڅ کله دې ته اشاره نه کوي چې د ښځې حق په میړه باندې څه شی دی یا مثلا دوی وایي چې همیشه داسې مبودونو ته اشاره کوي چې په اسلام کې ویلي چې ښځه باید په کور کې اوسي ښځه باید د کور نه ونه وځي هغه د اسلام هغه مثبت بخشونه یعنی اسلام په ټوله کې کامل دین دی هغه بخشونه چې د ښځو په نفع دی هغه هیڅ وخت اشاره نه کیږي همیشه هغه چې احساسات برانګیز خبرې په منابرو کې هغه ته اشاره کیږي چې زما غوښتنه د حج اوقاف نه زما ورونو نه هغه خبره چې یو ملایمان کوي که چیرې زر ځلې ستاسو راډیو وکړي او زر ځلې یو ښځه وکړي هغې سره برابر نه دی که چیرې ځکه دا یو اسلامي او سنتي مملکت دی که چیرې زموږ حج اوقاف وزارت ټوکلي ګامونه دې ته ونیسي جیکي او خپله د منابرو د لارې نه د ښځو د حقوقو پیسې کې د اسلام له نگاهه معلومات ورکي او دا چې یو ښځه د یو قضایي سیستم ته ځي دا یو شرم ګڼل کیږي په دې وطن کې که دغه شرم له منځه لاړ شي ځکه دا غي حق دی د خپل حق غوښتنو لپاره که چیرې یو مریض ډاکټر ته ځي شرم نه دی اما څوک چې سرانولي ته ځي هغه شرم دی دې وطن کې که چیرې نارینه مظنونی متهم وي دی مم دی وطن کې هغه ته شرم نه دی کچيري او خزه متهم کیږي هغه شرم دی دی وطن کې نو دغه کچيري دغه دوګنګي رفتار د خزه په مقابل کې لمن زلار شي او مونږ ټول لاس په لاس د خزه چار وزارت خپل میډیا اج او قاف او نور انجوګانې د ښځو شبکه نور انجوګانې چې د ښځو د حقوقو د مدافعین دي ته اشاره او کلاس پلاس ورکې من کول شي د خلکو اذهان ته تغیر ورکړي.
ډیره مننه ډاکټر سوریا یوسفزی د ښځو د برخې د حقونو د خوندیتوب د برخې فعاله چې مزمون بلنه منلې او اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه لمونږ سره وي 0997900006 شمیره دونې پوجیران کې فعاله وی هغه مېرمنې چې ستونزې لري کولای شي لمونږ سره تماس ونیسي تر بیا مو په پاک او مهربانه څخه تلاس پخ